د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې راځي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري وکړي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکی د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د نه ډیر شو افغان ملکانو په وژنو تورن کړی دي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ترکمیدو وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي او هغوی وادونه چې په خپلو منځونو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي. چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلوه غړو په لرې کېدو سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې. د خبرونو تفصیل. د استرالیا دفاع وزارت د دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د نه تیر شو افغان ملکانو په وژنو تورن کړي. د پاول بریتن په نوم د یو استرالیا قاضي چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ پیښو په اړه څېړنې کړي، موندنې ښیي چې د استرالیا کماندو او ځنګړو هوایی ځواکونه یو کوچنی ډله په افغانستان کې د غاړې په پرې کولو، قصدي وژنو او د ملکي افغانانو په شکنجه کولو تورن کړي. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې ډیری وژل شوي کسان ملکي بندیان دي، افغان حکومت بیا د دغو تورنو نو د جرم څېړل او بیا یې د سزا غوښتنه کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګس کمبل نن د دې راپور تر خپرېدو د مخه د استرالیا ځواکونو لخوا د ناوړه کارونو په خاطر د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتي. د غچړنې چې د استرالیا د دفاعي ځواکونو د تفتیش د ادارې لخوا ترسره شوی، پکې 55 پیښې څېړل شوی او له 400 زیاتو شاهدانو سره خبرې شوې دي. کمبل زیاته کړه هغه افراد چې په غیر قانوني وژنو کې په لاس لرلو تورن دي، یو نوې ځنګړې مفتش تور و پیژندل شي. د وینا د تورونو دغه 25 سرتیرو یو شمیر تر اوسه په پاوز کې په خدمت بوختي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس په دې اړه نن څرګندونې کړې دي، خو وایي چې هیواد یې د افغانستان او امریکا سره کار کوي چې د دې هیواد دغه هیواد خوندي سي. د امریکا دفاع وزیر د سیشن بپراس خبر ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سپارښتنه کړې چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 2015 څخه 2015 ته راکم کړي. د بریتانیا دفاع وزیر هم ویلي چې په دې مرحله کې امریکا خپل ټول سرتیری له افغانستان څخه نه باسي او په وینا یې بریتانیا به هم دا کار ونه کړي. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو کابل ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سفر او د افغانستان په اړه د هغه واد روان سیاست پر ضد لاریون وکړ. د لاریونوالو ویناوالو د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان حکومت په دوه مخه سیاست تورن کړ او د هغه واد چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. لاریون کوونکو د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو هم وغوښته چې د سولې برخه کې له افغان حکومت سره رښتینې همکاري وکړي. دوی هم داراز کابل ته د عمران خان راتګ تر ډیره سمبولیک بولي او له افغان ولسمشر غواړي چې د پاکستان له صدر اعظم نور چارواکو سره د سولې په برخه کې د رښتینې همکاري غوښتنه وکړي. لاریون والو دا هم وویل چې په پښتونخوا کې له میشتو پښتنو سره د پاکستاني ریاست ظلم او زیاتی دوی ته د منلو وړ نه دی او تر دې زیات دی نړیواله ټولنه په دې اړه چوپ خوله نه پاتې کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په داسال کې افغانستان ته په رسمي سفر راغلی چې د قطر هیواد په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رواني هڅې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د دې سفر په اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدای سي. زموږ غلا ازادې راډیو ری هغوی ودونو چې په خپلو منځو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي. چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلوه غړیو په لرې کېدو سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده. د امریکا متحده ایالات، بریتانیا، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند په دغو هیوادونو کې راځي. همدې ودونو د نومبر پر 13 وویل چې د چین لخوا نوي وضع شوي مقررات په حقیقت کې د منتقدینو د اواز چپول دي. په دې نوي مقرراتو کې د هانګ کانګ د پارلمان یو شمیر غړي د نوماندۍ پر شرایطو برابر نه دي بلل سوي دغه هیوادونو د لپیکینګ څخه غوښتي چې د اپریکړې بیرته وګرځوي هانګ کانګ تر 1990 کال پورې د بریتانیا مستعمره و او په دې کال کې د وټړون لمخې بیرته چین ته وسپارل سو خو په دې تړون کې د یو دولت او دوه سیستمونو موضوع ذکر شوی و په دې معنی چې هانګ کانګ په کور دننه خپلواکۍ درلودلای سي د هانګ کانګ سیمېزو چارواکو تیرونی د اپوزیشن څلور غړي ورسته لاغله دندو لري کړل چې چین ورته د اعتراضونو د چپولو لپاره نوی صلاحیتونه ورکړل او د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر باراک اوباما په خپل نوی کتاب کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او هغه یې د جنایتکارانو له ډلې جوړ د یو حکومت مشریات کړی دی د پرامیسټ لاند په نوم د کتاب کې اوباما ویلي دی چې پوتین دته هغه سیاسي فاسد مشران په یاد وروړي چې د 19مې پیړۍ په وروستیو او د 20مې هغه په پیل کې د امریکا پر شارونو حکومت کاوه اوباما وایي دغه مشرانو رشوت او ملاتړ د سوداګرۍ قانوني وسیلې بللې اوباما ویلی چې پوتین داس یو هیواد جوړ کړی چې سړی ترې بیریږي او شاید ودی په حال کې د هیوادونو ډیر کم خلک وغواړي چې هغه د ځان لپاره یو بیلګه وبولي کرملین تر اوسه د اوباما د دغو انتقادونو په اړه څه نه دی ویلي د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل نن پانشن بعد د لړم یا قرب میاشتې 28 د نومبر 19 پدې اړه راپور خبرو چې د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان د سولې پروسه کې اسلام آباد همکاري ته چمتو دی یو څېړنه ښیي چې د استرالیا پوځیان په افغانستان کې د 9 ملکیانو په وژنه کې دخیل وو نن د فلسفي نړیوال ورځ ده په یو ځنګړي راپور کې د مسلې ته کتنه شوی چې فلسفه څه دنده لري
فلسفه دې په خنته وایي جواب وایي چې دا کار ولې کیږي
په بهرنیو راپورونو کې د امریکا په جورجیا ایالت کې د کارول سویو رایو بیا شمیرنې نتیجه نن ناوخته اعلانیږي دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی تاسی ازادی رادیو تا واجه از پاپنسان که در مازیگر چلور بجه چباندی و دقیقی دیده دیخ پروانی در پرونو برخی تا ورزو پیل که هم کبل تا در پاکستان در صدر اعظم در سفر پاره عمران خان ویلی دی چه در افغانستان در سولی پروسه که با یه حیواد همکاری وکری عمران خان در خبره نن کبل تا در سفر پر محل وکره او بیویل چه پا دی حساس وقت که کبل تا در سفر مخه باور جوڑه ونه ده بل خود افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې تاوتریخوالې نور د زغم وړ نه دی او د پای ته رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل
پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته د سفر پر مهال له افغان لوري سره په افغان سولې پروسه کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړه د عمران خان د پنځمې پورس په کابل کې تر رسیدو وروسته په جمهوریت ریاست کې ولسمشر غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر سوای نو موري وویل چې په دې وخت کې کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د همکارۍ د ډاډ ورکول دي
دلته زما دراتک هدف دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستان خلک هم په اړه اندیښمن دي موږ هم سوله غواړو څلور لسیزې کېږي چې تاسو له تاوتریخوالی ځورېږي پاکستان هر هغه څه به وکړي چې په واسې کېږي تر څو تاوتریخوالی پای ته ورسیږي
عمران خان وویل چې د پاکستان اکثره قبایل سیمه د افغانستان له جګړو اغیزمنې دي او غواړي چې دلته سوله راسي عمران خان وویل چې دوی به له افغانستان سره خپل هر اړخیز اړیکې لا پیاوړې کړي نو موري د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د سلاکار عبدالرزاق داوود په مشرۍ کابل ته د پاکستانی پلاوی دراتک ته اشاره وکړه چې په دې موده کې د ترانزیټي اړیکو ترڅنګ په ګڼو نور اقتصادي مهم مسایلو باندې ګټور بحثونه شوي دي د پانګونې په چارو کې د عمران خان د سلاکار عبدالرزاق په مشرۍ پلاوی درې ورځې وړاندې کابل ته را رسیدلی و په ورته وخت کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په همدې ګډ کانفرنس کې بیا د ښاغلي عمران خان سفر کابل ته په وسنی وخت کې مهم وباله ښاغلي غنی وویل په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایداري سولې ته د رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده
تاوتریخواله نور د منلو نه دی. موږ یوې داسې پایدارې سولې ته چې د اساسي قانون له مخې وي غوښتونکي یو. د افغانستان خلک د اوربند غوښتونکي دي. موږ د داسې سیاست چې له مخې جوړ جاړی وشي منونکي یو. د تاسو دا سفر به د راتلونکي لپاره خورا مهم وي.
is the way to the future.
ولس مشر غنی یاد کړ چې دای به هم پاکستان ته یو سفر ولدی خو د دقیق وخت په اړه څونه وویل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لومړي ځل کابل ته په داسې وخت کې سفر کوي چې په دوحه کې افغان حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې خبرې په ټاپه ولاړ حالات سر مخ سوي دي. پاکستان تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان سولې په برخه کې د مرستې او همکارۍ سینا ډبولې، خو نیوکه داري چې دغه هیواد خپل ژمنې نه دی عملي کړي. خو وبلیدل سي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر کابل ته د سولې په پروسه کې څومره ګټوره تمامې دی سي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې په امریکا کې ټاکنیز چارواکي وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمېرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سوي وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خبرې سي. خو بیا هم د افغانستان په مسایلو کې پاتې کیږو. یوه ارزونه ښیي چې د استرالیا پوځان په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو په وژنه کې داخل وو. په دې اړه د استرالیا صدر اعظم پرون ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. د مسلې افغانستان کې د نن عکس العملونه پاره ولید. فیروزه عزیزی په سټوډیو کې ده، په دې اړه نور جزئیات له هغې څخه اورو چې په دې اړه د افغانستان حکومت کومې څرګندونې کړې دي، د بشري حقونو ملاتړ ډلو څه ویلې دي او نورو چارواکو کومې څرګندونې کړې دي. له کابل سره په تماس کې ستونزه ده. اوس په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو د لانجې په اړه راپور راغلو. په امریکا کې ټاکنیز چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمېرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سوي وي نن پر سیمه ییز وخت ناوخته خبرې سي. تفصیل له داود جنبش ناوري.
د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر سی ان ان شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې په پای کې به لدې رای شمیرنې عمومي نتیجه واوړي. د ایالت د ټاکنی سیستم مدیر ګابریل سترلینګ پرون د نومبر په 13 خبریالانو ته وویل چې بیا شمیرنه ښایي دغه راز د ټرمپ د نامستندو ادعاو لپاره هم چې ګنې پراخه درغلي شوې ده کوم شواهد رابرسیره نه کړي. د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړ شوي دي. سترلینګ ویل چې د نومبر د 13 تر سهاره لاسی بیا شمیرنې وښوده چې د بایدن مخکېوالی نږدې 1400 رایې ټیټ شوی او 2001 رایو ته لوېدلی دی. مخکې یې رایې 1450 بلل شوي وي. جورجیا له هغو څو ایالتونو څخه یو دی چې د ټرمپ ټاکنیز کمپاین پکې د رایو پایلې ننګولي دي. په ویسکانسن ایالت کې ټاکنیزو چارواکو پرون د نومبر په 13 ویل په دغه ایالت کې د رایو قسمی بیا شمیرنه چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې غوښتنه کړې وه سبا د نومبر په 6 پیلېږي، خو اټکل نه دی چې د رایو عمومي پایله دې په څټ واوړي. د ایالت د ټاکنو کمیسیون ویل په هغو دوو ټاکنیزو حوزو کې به چې ډیموکراتان پکې بیخي ډیر دي د رایو بیا شمیرنه له دې وروسته بیا پیل کړي چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې د لګښت $3 میلیونه ورکړل. دغه بیا شمیرنه به په 2 ورځو کې بشپړه شي. بایدن په ویسکانسن ایالت کې د څه باندې 20,000 رایو په توپیر ګټونکی بلل شوی دی. ټرمپ دا ونی په خپل مهالویش کې کومه عمومي غونډه نه لري، خو خپل قهر پر ټویټر سوړ کړي او د پخوا غونډې خپل دی نامستند ادعاو ته دوام ورکړي چې ټاکنو کې د خلاف تقلب شوی دی. د نومبر د 3 نیټې ټاکنو کې د ماتې لمنلو د ټرمپ د ډډې کولو نوې ادارې ته د چارو د لیږد مخه نیولې او د کورونا ویروس وبا د مقابلې لپاره د بایدن هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو د ټرمپ ټاکنیزې ډلې او د جمهوري پال ګوند یو شمیر پلویانو ویلي چې دی د رایو د بیا شمیرنې او محکمو ته د دعوو د وړاندې کولو حق لري، خو له ټاکنو سره تړلو نږدې ټولو دعوو یې څه بری نه درلود. ټرمپ د دې لپاره چې په واک کې پاتې شي اړ دی چې لږ تر لږه په 3 ایالتونو کې چې سیالي پکې ډېره نږدې وه پایلې واړوي او په دې سره د ټاکنیز کالج 200 رایې ترلاسه کړي. ټول ایالتونه د دسمبر تر اتمی وخت لري چې خپل رائے پر رسمي ډول تصدیق کړي چې څو د دسمبر په 14مه د ټاکنیز کالج رایا چونه ته لار جوړ شي. بل پړاو به د جنوري په شپږمه وی چې ټاکل شوی کانګرس په کې د ټاکنیزو کالجونو رای وشمیري چې معمولا تش تشریفاتي بڼه لري. د ولسمشر د لوړې مراسم وروسته د جنوري پر شلمه جوړیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د نوامبر میاشتې 19مه د فلسفه نړیواله ورځ ده. په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړل شوی چې فلسفه څه ده او څه دنده لري. خو تر هغه مخکې یو راپور راخلو د افغانستان په اړه. یوه څېړنه ښیي چې د استرالیا پوځیان په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې داخل وو. د استرالیا صدر اعظم پرون په دې اړه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ټلیفوني خبرې وکړې. فیروزی عزیزي دا موضوع تعقیب کړې. له هغې څخه به واورو چې حکومت او نورو ډلو په دې اړه څه عکسونه عملونه شو.
هغه ځواکونه چې په افغانستان ته د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره را لیږل شوي وو، اوس په بیرحمانه او قصدي وزنو تورن دي. یو استرالیایي قاضي پاول بریټون د نیو ساوث ویلز په نوم استیناف محکمې ته دغه تور تحلیل کړی او موندلی دي چې په افغانستان کې د کمانډو او هوایي ځواکونو استرالیایي ځواکونو له لوري ملکیان وزل شوي او یا هم شکنجه شوي دي. د استرالیا لوی درسیز انګوس کمبل په یو خبري ناسته کې چې په ګامبیرا کې RTA پوښښ ورکوه د استرالیا د ځواکونو لوري په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو د غوزنه تایید کړه او دای شرموونکې وبلله.
قاضی بریټون د تورونو 50 موضوعات او پیخي وڅېړلې. هغه موندلی چې کره معلومات شته چې دا ثابتوي چې 9 افغانان په 20 پیخو کې وژل شوي. دوی د 15 هغه ځانګړو استرالوي ځواکونو لوري چې ډېرې د هوایي ځانګړي ځواک برخه وا وژل شوي دي.
د دغه راپور په یو برخه کې راغلی چې ان د دغه استرالیایي سرتیرو قومندانانو د جګړې په میدان کې دوی ته امر کاوه ترڅو یو ملکی افغان ونیسي او د لومړنۍ وزن په توګه هدف وګرځوي. خغلی کمبل دا هم ویلي چې د دغه افغان ملکیانو او بندیانو وزل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی.
زه د استرالیا د دفاعي ځواکونو په استازیتوب د هر هغه ناسم کار لامل چې د استرالیایي ځواکونو له لوري ترسره شوي په صمیمانه او واضح ډول له افغانانو بخښنه غواړم.
د استرالیا لومړی وزیر همدارنګ د بهرنیو چارو وزیر هم د دغه پیښې په اړه بخښنه غوښتې ده. دغه راپور د یو استرالیایي قاضي پاول بریټون د موندنو له مخې برابر شوی. نوموړی له 2015 تر 2016 کال ګمارل شوی و چې 25,000 عکسونه او 40,000 سندونه وڅېړي. د ښاغلي بریټون کاري ډلې په دغه څېړنو کې 423 شاهدانو سره خبرې کړې او موندلې دي چې ان ځینې 14 کلن ځوانان او یو شمېر بزګر هم د هغو کسانو په ډله کې چې غاړې په تارونو پریسوي شامل دي. دغه راپور په یو برخه کې لیکل شوی چې اکثره دغه ملکیان بندیان وو چې نه جنگیالي وو او نه هم داسې کسان وو چې تازه د هغوی له جګړو بیرته راګرځېدلي وي. بریتون د استرالیایي ځانګړي ځواکونو دغه کار ته جنگي جرمونو برخه ننګونکې او ژور خیانت بللای او غوښتنه کړې چې دغه سرتیرو ته د سزا ورکړل شي ترڅو او همدارنګه د قربانیانو کورنۍ ته هم جبران دي خساري وسی. نوموړي ویلي چې د دغو تورونو سرتیرو یو شمېر اوس هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي او په خبره یې 19 د محل په افغانستان کې دي او باید تر څارنې لاندې ونیول سي. دغه راپور خبرګونونه هم درلودل. په استرالیا کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې دغه خبر بوګنونکي بللای او د استرالیا له دولت نه غوښتنه کړې چې د دغو سرتیرو جنگي جرمونه دي په بیړني ډول وڅاري. ماهر مومن د دغه سازمان یو غړی.
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغه جنگي جنایاتو ته باید
دغه خبر دغه منګه ډیر زړه بوګنونکې ګورو او د دې په نتیجه کې منګه غواړو په ګړندی خپلواک شکل سره باید هغه کسان چې په دغو جنگی جرمونو باندې تورن شوی دي جنایی شکل باندې تحقیق تر نوشي.
خو د افغانستان د حکومت غوښتنه څه ده؟ د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینپال.
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغو جنگی جنایاتو ته باید رسیدګي وشي او دا باید وڅېړل شي او د قانون په رڼا کې کسان شي د جنایت کړي دي او ته باید سزا ورکړل شي.
له 2002 میلادي کال نه تر دې دمه په افغانستان کې 1550 استرالیایي ځواکونه حضور لري چې په دغه هیواد کې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. بلې سالي صاحب
ډېر مننه. د پیروزی عزیزي پر راپور کې مو وردل چې یو څېړنه شې چې د استرالیا پوزن په افغانستان کې د نه ډیر شو ملکی افغانانو په وجنه کې داخل بلل سوي دي. آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. نن د نوومبر 19 د فلسفه نړیواله ورځ ده. ویل کیږي د فلسفه عمر دومره اوږد دی لکه څومره چې د انسان د پیدایشت عمر دی. خو د تاریخ په اوږدو کې ډیر تغییر کړی دی. لدې سره سره فلسفه د ټولو اساسي او کلي موضوعاتو په اړه چې په نړۍ او ژوند کې ورسره مخامخ یو تفکر دی. تاسو فلسفه څومره پیژنئ؟ د دې مطلب چې اسمت ساروان ترتیب کړي او ریدل به د فلسفه په پیژندلو کې در سره مرسته وکړي.
اکثره فیلسوفان وایي چې تر ټولو سخته پوښتنه دا ده چې فلسفه څه ده. څوک نشي ویلی چې دا فلسفه ده او هغه نه ده. فلسفه یوناني کلمه ده چې له دوو برخو یعنی فیلو او سوفیا جوړه شوې ده. فیلو ملګرتیا او سوفیا پوهی ته وایي. د لومړي ځل لپاره فیثاغورس دا کلمه وکاروله. دا کلمه هغه مهال وکاروله چې ورڅخه وپوښتل شول آیا ته پوهې؟ د په ځواب کې وویل نه، خو د پوهې ملګری یا فلسفر یم. استاد نجیب منلی وایي فلسفه د انساني پوهې هغه برخه ده چې په هغې کې انسان په خپل طبیعي چاپېریال کې مطالعه کیږي.
په دې معنا چې فلسفه په دې ټکي باندې تمرکز کوي چې د انسان د ژوند هدف څه دی، د څه لپاره پیدا شوی دی، دنیا د څه لپاره پیدا شوې ده، او هغه څه چې کیږي ولې کیږي. یعنی علم یا ساینس دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار څنګه کیږي، مګر فلسفه دې پوښتنې ته جواب وایي چې دا کار ولې کیږي.
پر دې اساس فلسفه له لومړۍ ورځې له پوهې او علم سره مینه، تفکر او تدبر دی. فلسفه هغه وخت رامنځته کیږي چې د ځان او جهان په اړه اساسي پوښتنې وکړو، لکه ښکلا څه ده، موږ تر زیږیدو مخکې چیرې وو، وخت یا زمان په حقیقت کې څه دی، آیا داسې کېدای شي چې یو شی وي او علت ونه لري، موږ نړۍ واقعیت ګڼو خو واقعیت څه معنا لري. د انسان تقدیر د په لاس کې دی، کله بهر ورته برخلیک ټاکل کیږي. څوک پوهیږي چې موږ ټول ویدیو او خوب وینو؟ په بل هیڅ علم کې په دې ډول مسایلو بحث نه کیږي. لیکوال اسدالله غزنفر وایي فلسفه د بشر د معرفت یو څانګه ده چې د تفکر او استدلال لري د بشر ځینو اساسي پوښتنو ته ځواب لټوي. دین، ساينس او هنر د معرفت نوري مهمې څانګې دي. د دینی معرفت سرچینه وحی او الهام دی. د هنری معرفت سرچینه احساسات او عواطف دی. ساینسی معرفت په تجربه ولاړ دی او فلسفي معرفت په استدلال.
هنر کتر ډیر هدا د انسان احساس بیانې، ساينس کتر ډیر هدا د تجربه په بنیاد باندې یو حقیقت ترسیږي، فلسفه د تعقل لري جنی کلی حقایق بیانې. له کلی حقایقونه مطلب دا دی چې داسې څه بیانوي چې هغه په تجربه کې نه ځایږي. مثلا دا سوال دی چې اول ماده وه او که اول یو شعور و، دا د تجربې له لارې موږ دې حقیقت ته نسو رسېدی، یا د تجربې له لارې په دې باره کې څه نسو ویلی، تجربه کولی نسو. خو فلسفه د استدلال له لارې یوې نتیجې ته رسېږي. په دې حساب دا هم ویلی سو چې په فلسفه کې استدلال ډیر بنیادی ټکی دی. فیلسوفان یا خپل نوی استدلالونه جوړوي، نوی دلایل جوړوي د یو موضوع په باره کې، او یا د نورو دلایل هغه استدلال چې نورو کړی دی هغه تجربه کوي او هغه په غو نقد کوي.
غزنفر هم در از وای فلسفه په خپل بیا په څو مهمو څانګو ویشل شوې ده.
اخلاق یو ډېره مهمه څانګه ده. کله چې یو عالم راولاړ سي او د یوې ټولنې د اخلاقي وضعیت د څرنګوالي په باره کې بحث کوي، دا یو علمي موضوع ده، د ټولنې سره تړلې موضوع ده. خو فیلسوف معمولا په دې خبرې کوي چې بشر باید څنګه اخلاق ولري او باید څنګه اخلاق ونه لري، سلوک باید څنګه وي او څنګه باید نه وي. د باید بحث له فلسفې سره تعلق لري، خو د څرنګوالي بحث بیا له علم سره تعلق لري. دغه راز ښکلا پېژندنه د فلسفې یوه څانګه ده. فلسفه دغسې نورې څانګې هم لري چې 15 څانګې تر نورو مهمې او مشهورې دي.
خو په اوس وخت کې فلسفې ته اړتیا سره افغان نظر خاوند مشتاق رحیم وایي په اوسنی وخت کې ټولنې بېلابېلو پدیدو په خپل انحصار کې راوستي او د انحصار په حالت کې ذهنیتونه هم منحصره پاتې کیږي او د دې انحصار د ختمولو لپاره فلسفه پکار ده.
په داسې یو حالت کې د دغه پدیدو د بېلابېلو اړخونو نه څېړل او بیا دغه پدیدو ته د دلیل او منطق لاره د بحث ته زمينه مساعده ول، په دې برخه کې زما په اند باندې فلسفه ډیر مهم رول لوبي او اجازه ورکړي انسانانو ته او انساني ټولنې ته چې بعضي مسائل چې دوی ته د تقدس تر حدا پورې تلقین شوی دي چې باید هغه تقدس ورته من قائل اوسېږو، د هغو د ننګولو لپاره زمينه مساعده وي.
خو د استاد نجیب منل په باور فلسفې ته لدې کبل هم اړتیا ده چې انسان لدې طریقې ځان پېژندلی شي او په شرق کې فلسفه د خدای پېژندنې یو لار هم ده. د زیاتوي
انسان د خپل ځان د پېژندلو لپاره، د خپل چاپېریال د پېژندلو لپاره، د خپلو مکلفیتونو د پېژندلو لپاره چې څه باید وکړي او څه باید ونه کړي، دې ته اړتیا لري چې یو لړ اصول ولري او دغه اصول باندې پوه شي. دا د فلسفې کار دی چې د اصول انسانانو ته ورسته کړي.
تر سقراط وړاندې فیلسوفانو په عمومي ډول سطحي یا برسیرونو مسایلو ته توجه لرله او ډېره هڅه یې دا وه چې د نړۍ پدیدې تشریح کړي. خو سقراط فلسفې ته نوی لوری ورکړ. سقراط په فلسفه کې اخلاق ځای کړل او د جدل او نظري استدلال پر فن ټینګار وکاوه. ارسطو او افلاطون د سیاسي فلسفې پلرونه ګڼل کیږي، حتی ویل کیږي چې اوسنۍ سیاسي فلسفه هم له دوی څخه اغېزمنه ده. افلاطون په خپل اثر جمهوریت کې خپل سیاسي فلسفه بیان کړې ده. ابن سینا د فلسفې په اړه ویلي، فلسفه د ټولو شیانو پر حقیقت هم را پوهېداره چې انسان ته ممکنه ده.
تاسو لا پیغامونو
ازه د کلون خبر کوم وروره چې وزیر سره را خبره شروع کړي د ماجبین او شهدا او د کلون کې چې کم را ماجبین او رسد دی دا ټول پرشپت په واسطه باندې کار کوي. زمونږ ودریو کال روپۍ پاتې دي او اوسه پر څو چې ورشي ونن راځو سبار علي او چا چې واسطه یو بلته یو رشپت یې غیره کار کوي او روپۍ ورکوي. نو زمونږ د اخیره دا زمنګ دا आवाज مایبینو وزیر سره شریکي چې دا کونړ کې وای دا پښتو په دغه ریاست کې دی. زمنګ دا پیغام لغه مایبینو وزیر سره شریکي چې زمنګ د کونړ د مایبینو د مشکل ختم کړي. والسلام.
زه کوم دا پلان د خپل شاګرد استاد سره کوم په دې سره پیغام کوم. ما پیغام دا وای د خپل شاګرد استاد سره چې اوس کې شلې د قانون او سمخه د حکومت شاروالي په دغه کې جوازونه شان مرتلولو او خلکو بس یو بد نه پاز در څنګه سودو دی ورکو نو د به څو په دغه څنګه موږ په نه د امر دی ورته وایو چې مثلا جوازونه شان څه سار نه راځي واخې وایي دا د کدا وسري د موږ موږ جوازونه شان نه دی هغه کې موږ دا غوښتنه ده چې دا د کسان معلومه بس نه راځي چې دا څه نه راځي چې څه شل ځان څه باندې ټول دا واري په خپل راځي یو مثال دا
ورور موږ خو غوښتنه دغه ده چې دا د شهیدانو روپۍ چې په هلمند کې نه تداول شوی نه دي حواله شوي، ټوله کورنۍ اعتماد دغو روپو ته په سل کې په لاره دي. خدای دې وکړي چې زما پیغام ورکړي. وسلام، محمد یونس د هلمند سره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
داوریدونکو له دغه پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې. نور مطالب وروسته راځي. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبري.
د افغانستان ولسمشر د هیواد ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر د دوړو هیوادونو د اړیکو لا پیاوړتیا او د سولې او ثبات لپاره مهم وباله. محمد اشرف غنی له عمران خان سره نن په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې نور تاریخوالې د زغم وړ نه دی او پایدار سولې ته د رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړین نه ده. ولسمشر غنی یاد کړ چې دی به هم پاکستان ته یو سفر ولري خو دقیق وخت ته ونه شود. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا هم د افغان سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا تازه کړه. د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت مایمای ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د مایمای ولسوال کمبیز قرباني ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 5 بجې وسلوالو طالبانو له بیلابیلو استقامتونو د دې ولسوالۍ پر مرکز ډلیز بریدونه پیل کړل. دی وایي جګړو څو ساعته دوام وکړ. د بدخشان د امنیت قمانداني وایي ثناء الله روحاني هم په دې بریدونو کې امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي خو دقیق شمېرې نه دی یاد کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د بریتانیا دفاع وزیر بن اوالیس په دې اړه نن څرګندونې کړې خو وایي چې هیواد یې د افغانستان او امریکا سره کار کوي څو د دې هیواد امنیت خوندي سي. د استرالیا دفاع وزارت په دغه هیواد ځواکونه په افغانستان کې د 19 افغان ملکیانو په وژنو تورن کړی دی. د پاول بریتن په نوم د استرالیایي قاضي چې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ پیښو په اړه څېړنې کړې موندنې ښیي چې د استرالیایي کمانډو او ځنګړو هوایي ځواکونه یو کوچنۍ ډله په افغانستان کې د غاړې په پرې کولو، قصدي وژنو او د ملکي افغانانو په شکنجه کولو تورن دي. افغان حکومت د دغو تورونو کسانو د جرم څېړل او بیا یې د سزا غوښتنه کوي. او هغه وادونه چې په خپل منځونو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي، چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د دیموکراسي په لور غړیو په لړ کې دوه سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده.
د مهمو خبرونو لنډیز مولو ازادي رادیو واوري تفصیلې زموږ پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د نن ورځې سپورتي خبرونه له دې بنادر ناوړي.
د افغانستان د والیبال غوره لیک سیالۍ د ام البلاد په اتلولۍ پای ته ورسېده. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې بالاحصار او بست لوبډلو دویم او دریم مقامونه خپل کړي دي. د دې سیالیو پایلو به تیره ورځ ناوخته ترسره شوه چې ام البلاد لوبډلې د سیالۍ له 5 پاڼیو درې په لوړو امتیازونو وګټلې. ام البلاد چې په دې سیالیو کې د شمال زون استازیتوب کاوه هیڅ لوبه ونه بایلله. د افغانستان د والیبال لومړنی لیګ و چې د شپږو لوبډلو په برخه اخیستنې 9 ورځې وړاندې پیل شوی و. په لوګر ولایت کې د خونځیو د فوټسال د لوبډلو ترمنځ پیل شوي سیالۍ پای ته ورسېدې. په پایلو به ګلنار لیسې لوبډلې وکولای شوای چې د سیالیو اتلولۍ خپله کړي. د لوګر د پوهنې ریاست له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دغه سیالۍ 12 ورځې وړاندې پیل شوې وې چې 12 لوبډلو 114 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې دغه سیالۍ یې د خونځیو په کچه د فوټسال لوبډلې د جوړولو په هدف پیل کړې وې چې ښه او پیاوړي لوبغاړي پکې معلوم کړي. له 14 کلونو وروسته د انګلستان د کرکټ لوبډله پاکستان ته سفر کوي. د راپورونو له مخې دغه لوبډله به د راتلونکي میلادي کال په اکتوبر میاشت پاکستان ته سفر وکړي او د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې به له پاکستان لوبډلې سره 2 شل ورځې لوبې وکړي. دا له 2015 میلادي کال وروسته د انګلستان لوبډلې لومړنی سفر دی چې پاکستان ته یې کوي. په 2009 کال کې په پاکستان کې د سریلانکا په لوبډلې وسلواله حمله هغه څه و چې په دې هېواد کې یې د نړیوالو لوبډلو په ورتګ بندیز ولګاوه.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راديو نه واوریدل د ازادي راديو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلې شو د ماښام تر او بجو دوام کوي په دې خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه خبرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی خطرغه مخ کې هوري چې د هند په لارو کوڅو کې داسې اټکل کړي چې شاوخوا 1.5 میلیونه کوڅه ډبي سپیسته لدې ډلې یو سپای برېټانیا ته ولېږدې دي هلته یو څوک دې ته چمتو سوی چې دغه سپای وساتي پوهیږي چې د څنګه سپای دی د دې سپی دوی پښې نسته په دې اړه تفصیل دا احمد شیبر په راپور کې
دا کوڅه ډب سپای چې د مخې دوی پښې نه لري د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې لکه یو هله د برېټانیا په لوري په الوتکه کې سپور کړ دا سپای درې کلن دی د اکتوبر په لومړیو کې د هند په شمال کې د هریانا ایالت په فرید آباد ښار کې د ریل د کرښو ترمنځ په وینو لړلی وموندل شو د اورګاډي یوه ساتونکي دا سپای په سیمه کې د څارویو یو پناه ځای ته یووړ په دې پناه ځای کې هر کال په زرګونو کوڅه ډب سپي بې څښتنه غوایي او بیزوګانې چې د هند په بیروبار سړکونو او د ریل پر کرښو ټپي کېږي ساتل کېږي یوه هندي ویترنر ماهیش ورما په یو ویډیو کې چې د انټرنیټ له لارې خبره کړې ده وایي د دې ټپي سپي نوم یې پوچرا کې شی دی او د دې ژغورنه تقریبا ممکنه نه وه ماهیش ورما زیاتوي د دې سپي سخته وینه بهېده له یو بل روغ سپي څخه مو وینه ورتېره کړه ویترنران مجبور شول چې د مخې پښې قطع کړي د دې سپي شاتنې پښې هم سختې ژوبلې شوې وې خو د غوڅېدو نه وي او د ژوند هیلې دې سپي ته ورکوله د ماهیش ورما ویډیو ته د څارویو د ژغورنې د ډلو پاملرنه واوښته او دوی پوچراکي ته د برېټانیا په جنوب کې د کوټس ورلډس په کلیواله سیمه کې یو کور پیدا کړ په لندن کې یوه میشت هندي د دې سپي د مصنوعي پښو د جوړېدو لګښت په غاړه واخیست پوچراکي د چهارشنبې په سهار له نوې ډیلي په الوتکه کې پورته شو او په داسې حال کې چې لکه یې وهله د لندن په لور رهي شو چې هلته خپل نوي څښتن ته ور وسپارل شي دې نه پوهیږي چې سیشتن به څوک وي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري
مومن دل چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پخو یو وه مولر تا دا ګیلاس باندې لیدې وای نه ما ما ونه لیدې سترګې ضعیفه مې نه لیدلې ماشوم خو نه پوهیږي د مور دا وظیفه ده چې د خپل د ماشوم ټول خونه باید با خبر اوسي
هغه ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه خودل شي او عینکې ورته ونه خستل شي لکه مستون سره مخ کېدل شي
د څه فکر وکړي چې تقریبا ټولنه بدن متضرر شي ځکه چې کچیر ته یو ماشوم سترګې نه ویني صحیح تحصیل کوي نه شي هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړي
د ماشومانو د حقونو په دې خبرونه کې ماشومانو ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو په فایل کې د هغو ماشومانو ستونزې چېرو چې سترګې سي مشکل لري بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو لازادي رادیو سره اوسئ درنو دوستانو ماشومانو ته د عینکو اخیستل په تیر بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروری کار دی کچیر دوی ته په منشي نو د ټول عمر لپاره ای بي کېدلی شي د خوست اوسیدونکو نجيبه وایي چې لمسه له پیدایښت څخه د سترګو ستونزې درلودله
اسی ونه شي کېدارې تریګي د سترګې د غټه کېدارې تریګي چې کله مریتان نه وشي د سترګې د غټه کې د سیغه کېږي در شاین شي زیر کوله چې د دروم یشتنه ولې چې د رنګ او خلی جوړی ډیرا او شچا وخت کې پوپیږي چې د سترګو تکلیف ته پیدا شوی دا صحیح علاج نه کړه وسې دا غوکړو
پزینو کورنیو کې بیا په ارسي ډول د ټولو ماشومان سترګې ضعیفوي دا چې عینکه د ماشوم د سترګو دید څومره سمولې شي د پکتیا اوسیدونکو تمیم راټوي
د دینور ورونو منځن نظر کم نه زنه یو سم کار نه کوي او دا غي سره د سترګې بیره د بل نمونه حرکت کوي
چې ماشومي ماشوم ټوب نمسي
او ام دینه
نو ول تاسو دمر نه وخت د ډاکټر راوسته
پاکستان ته موله و
اوس عینکه د خسته څومره سترګې خسيوي
کوم دلته پروجیکټور باندې چې ورته کومه مخه نه لیدو اوس تقریبا ډیر اندازه ویني لګا نه ویني
د څومره په تکلیف ده خپل سترګو سره کله چې عینکه نه ویني
دا ډیر په تکلیف به هیڅ چې څنګه د سترګو نه عینکه سره کې بیا سترګې پټي یا فلاسون باندې همداسي پټي
درد کوي بری هیڅ څنګه
و همداسي اوخ کی ترې
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمن کېدلی شي. نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپل اولادونو ټولې روغتیا په تیر بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یو لور وای او رسې ویل مورې سترګې مې خوږیږي. زه یو ډېر وړه کې ستن لرمه چې هغه د مرې ستن ده چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګې چې درد کې زه وکړم چې د تا سترګې څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخیسته مال دا تر پکې واچوه د آیا دا سری ګوري کنې ګوري. زما لور ویل وای مورې زی ګورم، بیا زما زړه تور شو مال نه ستا سترګو کې حتما خاورې تللې دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لږ ټا په یخ اوبو باندې هغه کله داسې مې سترګې ورته پټې کړې، د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکه ټکر غوندې چې بیده شوه مور زما سترګې خښویده. نو هماغه داغ کاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی، ولیکن زه تجربه لرم زما وریره مې ده چې مورې پونه شوله بې یو ورځ سه هغوی کرتلی وم دا ماشومه ومیلدله چې ګیلاس په مخ کې و ګیلاس په پښو یې ووهه. ما لور تا دا گیلاس ونه لیده وای نه ما ما ونه لیده. ما ورور تا یلی مال ورور است تا دی لور سترگ مشکل لرید او بالاخره اوز هم اقوی ما تا دعا که یعنی شفقانی تا بود لعینه که ورتا واقستلی سترگی ضعیف همی نیلیدلی، البته دش پیل خواهی نیلیدل چه بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تا دوی شوله او اوز ورتا عینه که پسترگ کردی چیز کل عینه که دسترگ نخپل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری پا یا ماشوم خونه پویگی دی مور دا وظیفه دا چه دخپل دی ماشوم طول خوانه باید با خبر اوزی طول مشکلات نید.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنۍ مسولیت دی، ځکه ماشوم په خپل عادي توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دینی عالم عبدالهادي صافی وایي
د اولاد حقوقو څخه یو دا دی چې موږ خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی. د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو، حتی په سفر کې د مبارک د الف لاندی به او بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دریشه د سترګې د قوت وسیله ګرځي، یو قران عظیم شان، دویم خایسته طبیعت روانی او به شینوالی، دریم خایست یعنی په مجموع کې دغه خایست په طبیعت کې ده. د دغه حدیث شریف د فرمان په اساس بنګو تاسو باید کوشش وکړو هغه موارد چې موږ د ماشومان او د سترګو د تقوی او یا د معالجه سبب ګرځي هغه کار وکړو. الحمدلله افغانستان طبیعت د سیدی چې موږ هر چیرې دا معمول تر رسیدل شو هغه سیزایو ته ماشومان د خپل موږ بوزو چې شنه باغونه ولري، شنه منظرې ولري، رواني وبوسي، ګلان وسي. کچیر خدای نه خواسته خدای نه خواسته کوم مشکل وو او په دې موارد باندې نه حل کیده، نو بیا وایي موږ وظیفه داده چې طبیب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو.
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشوم د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي، په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدی سره مرکه کړي. په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هر ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي.
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي. لږه جمله نه دي سترګو پرابلمونه دي. اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کیږي د سترګو تکلیف ورسره وي، نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې د نسایو له دي ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي، دوا توصیه کوي. بعضې امراض شته، بعضې داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو په پردو باندې تاثیر کوي. یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري، یا د یو دا برخه ده. زموږ د محیط برخه ده چې بعضې والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري. له اطرافونه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته، بعضې امراض پکې ډېر دي، نصافت نه مراته کېږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان ماشومان مخترازی شفخانه
ته د سترګو مشکل لري.
چې د سترګو مشکل لري بل
بیا دوی تاسو سره ولته دوي کوي، آیا دوی ته ټول ته عینکې ورکوي که پرته له عینکو هم علاج لري؟
دوه رقم اوس تداوی دي، یو د محافظتي عینکو لپاره موږ هغه د یو د تداوی لپاره عینکې په مجموع کې کچې ته موږ ورکو محافظتي، یو د مار لپاره غوښتل کېږي، بل د ګرد او خاکو. مل بعضي شعاعت دي چې بعضي ماشومان کمپیوټر سره کار لري، په بعضي مکتبو کې هغه ته ورکو، او بل بخش دی تداوی بخشونه دی ما شومان اکثر وقت سردرد وی بس په کورو کې نه معلومیږي هغه ته خو سران دوا ورکي پرستامول ورکه دا ورکه چې اصلي علت یا دي کم دي دي یا ډیرو دي دي چې ما شومان اکثرا مشکل لري ته مکتب په وخت کې تخته او تسعی نه معلومیږي یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورتوي چون دوی قدرت دي نه لري چې هغه ویني هغه خپل والدین ته مثال کوي نه چې موږ دا یا لیدای شو چون نه پیږی هغه ته دې هغه ورکول شو نه دا بنان موږ ته چرزی یا نه کې ورکو د لری لپاره یا د نزدې لپاره او یا د سردرد لپاره
کورنۍ څنګه په دې پیږی چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري دا باید ډاکټر ته یوسی
اکثرا اصول په بعضی ممالک کې انداده شي فاميلي میډیسن لري هغه ځوان په حواله کې په اوایل کې هغه کتل کیږي هغه معاینه کیږي هغه ګوري چې څه مشکل لري نو دلته په افغانستان کې معمولا هم موږ والدین له سواد نظر نه کوي هم داسې خاص هغه لري اقتصاد هم ډېر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي نو معمولا بعضې مشکلات شته مخکې له مکتب نه خپله ماشوم بعضې غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري پاتې شو د پس له مکتبه اصول دا ده چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کیږي د دولت لخوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري هغه بیا په معاینه کې معلومیږي پس له اوو کلو نه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم هغه اظهارېږي بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده کله چې سترګه کوک شي هغه ورو ورو دید له منځه ځي معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنۍ نه یا درې کلنۍ نه چون دغه وخت ډیر موږ ته زرو وخت ده تر اوه کلنۍ پورې چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې وخورو او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي
بلې که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي دا به څومره خطرناک کېدلی شي
داسې فکر وکړي چې تقریبا ټوله ټولنه به دنه متضرر شي ځکه چې که چېرته یو ماشوم ناسالم لوی شو هغه سترګه نه ویني صحیح تحصیل کوی نه شي صحیح زده کړه کوی نه شي هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي
که په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنۍ ته چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلات سره مخ نیسي مثلا نوکتی ز شایانونه نور
سترګه دوه دانی دي دیس لکه خو غون دي دوه درش دانی نه دي چې یو بس بل باغه پاتې شي شپې نو کریم تقریبا یو لس مریضان ما عملیات کړي د دې والدینو د غیر توجهینه بعد د جاریه شایان قاشق لکه پنجه لکه مشومان چې یو بل باندې وار کو گزار کوي دغه شایان ته ډیر معافیت وي کله چې بیا کارو شي بیا دلته مور راځي جاړي بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري مجبور یې چې پیخمانه یې نو مخکې نه د والدینو ماته یما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډېر کوشش وکړي
ډېره مننه ډاکټر صاحب
تاسو نه ډېره مننه
درنو دوستانو د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چې د تاسو ماشومان د سترګو ستونزې ولري نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولي تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نکړي دا وه د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه خي چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مولې دلی چې په کور کې د وسلې ساتلو سربېره لوبې هم ورسره کوي؟ د کار کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کېدلای شي؟ نن همدا موضوع سیړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د کورنیو چارو د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قا قدرمنو دوستانو په پرمختللو ټولنو کې د کور مشران هغه څه په کور کې ساتي چې د کور ټولو غړو ته یو پیغام ولري، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هر څه چې د مشرانو خوښ وي هغه کور ته راوړي. چې د دې جملې څخه یو هم وسله په کور کې ساتل دي، چې ځینې خلک دا یو خدود بولي چې په کور کې وسله ولري او ورسره لوبې وکړي، خو په بدو عواقبو یې نه پوهیږي. داسې کسان هم شته چې خپله یې په خپله وسله ځانونه معیوبه کړي او یا یې د کور غړو ته ستونزه جوړه کړې ده. د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شعیب هغه څوک دی چې خپله یې ځان په وسلې خوږ کړی. نوموړی وایي چې د وسلې څخه ډېره بده خاطره په ذهن کې لري.
یو بده خاطره ترې لرم، داسې لس کاله یو لس کاله نه وم چې ماما زوی مې دولتي کار کوله، سالا یې کور ته راوړی و. کله چې سالا مو واخیستې ما وکتله، ډېر مې خوښېده چې سالا واخلم، ځان سره مې سالا ورسره بازی وکړم. کله چې سالا مو واخیستې ما فکر نه کوم چې دې باندې مرمۍ تېر شوی. هغه مې کله چې وختو چې خلاص یې کړم شاجور ته وباسم، هغه راس کړ ډس فایر سو پیخې کې مو لګېدو او پښې مې لږ زوبل شو. داسې دومره په تکلیف شلم چې سرات مې تر خارج پورې ورسېده. او سالا سره لوبه کول ښه خبره نه ده. کله نور الکان کا وګوري خپل ارقم ورزشونه کول شي، زه د خپل د زړه ورزش نشم کول. لکه چې فوټبال مې خوښیږي، والیبال مې خوښیږي، زه نشم اوس کولای کارونه. فکر مونږ نه کوو چې مرمۍ داسې به تېر شي، داسې به اسانی ډز وشي. اوس مونږ نه خوښیږي، نه پکې لاس وایم، نه د مغې له خاطر نظامي وظیفې راته ډېر پیدا شو، خو د سالا له خاطر لاړ نه شلو.
ځینې خلک بیا وسلې سره لوبې ځان ته ویاړ او میړانه ګڼي، چې ګواکې زه له وسلې څخه ویره نه لرم، چې همدې میړانې او ویاړ بیا په لوی سرخوږي اخته کړي دي. داسې هم شوي دي چې یو کس په ټوکو یا شوخۍ یو ملګري ته وسله نیولې او ترې خطا ډز شوی دی، چې دا کار د لویو دښمنیو او جنجالونو سبب شوی دی. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي:
څومره مخکې زمونږ یو کلیوال و، هغه سلا کور ته راوړې وه، دا سلا یې واغېستله، تل چې پاکې کنه یو دوه ورځې پرې کړې، بیا پاکې کړې، بیا د شاجورې ته نه وېست، دې کې مرمۍ تېره شوې وه، د ده فکر نه و. هغه زوی راغی، زوی چې راغی نو دی نو پوه نه چې دې کې دانه تېره شوې ده. د شتونه ولا ولم دی ولم دی هغه ته سکه هغه دغه مطمئن چې دغه شاجور میستلی ده، او هغه مطمئن چې شاجور استلی ده، همدا شرطه نیولې وه. څنګه چې بس ماشره کشره ټک سې دغلته ولګېد، هغه کې سټ کې مرمۍ ووتله، چې ووتله بس ما د جیب په جیب وشټې ده، مازغیم باید بس لا وشټې ده.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو سمنوال ولی محمد وایي چې خلک د بیلا بیلو دلایلو لواجې په کور کې وسله ساتي. ځینې خلک د شوق لواجې او ځینې نور بیا د ضرورت په اساس چې په امنیتي ارګانونو کې دنده لري نو وسلې کور ته لزان سره راوړي. او دا وروستۍ ناامنی او غلاوي هم خلک دې ته اړ کړي چې وسلې په کور کې وساتي. نو موړه زیاتوي:
دلته په افغانستان کې خصوصا د کابل په ښار کې غلاوي ډېرې دي، قتلونه ډېر دي، هدفي وژنې ډېرې دي په هغه کې افغانستان کې. نو خلک دا کوشش کوي چې یو میل ټوپک د ځان سره په کور کې وسېد. کله چې یو څوک د دوی په کور مثلا ورځي یا تعرض کوي، دوی کولای شي د خپل ځانه د خپل فامیل نه د ټوپک په واسطه دفاع وکړي، د ناموس دفاع وکړي. نو دا هغه عوامل دي.
د نظامی چارو کارپوهان وایي چې وسله خپل یې وستون زده، نو ځکه یې ساتل په کور کې هم لازم نه ګڼي. خو بیا هم که ځینې خلک د ضرورت له مخې وسله په کور کې ساتي، نو باید له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. په دې هکله د نظامی چارو کارپوه محمد نسیم جبارخیل داسې څرګندونه کړې دي:
کور کې ټوپک وي نو دغه ساتنې ته باید د کور فامیل یا د کور رئیس یا د کور ټول غړي به ډېر متوجه، ځکه ټوپک باید داسې ځای کې کېښودل سي چې هغه فقط مغه د کور مشران هغه ته لاسرسی ولري، نه ماشومان یا سیاسر یا څوک سي دې سره بلد نه دي. نو په دې خاطر باندې ټوپک ایښودل داسې یو ښه مسون او امن ځای کې ده. کله کله ضرورت پېښېږي چې ټوپک پاک سي یا راواخیستل سي، وکتل سي، نو په هغه وخت کې باید داسې یو ځای کې دا ټوپک پاک سي، نور د فامیل اوسو هلته نه وي. که موږ ډېر لیدلی دي خبر شوي یو چې د فامیل په منځ کې هغه کور والا ټوپک راخلي، پاکۍ یې میلې، پاکۍ یې کارتوس باسي او ننه باسي، نو په دغه وخت کې یو پیښه منځ ته راځي او په نتیجه کې مرګ او درد پیدا کیږي. نو د ټوپک سره باید ډېر احتیاط وکړي. لوبې خو څه کوي، نو معمولا بیا نو مشکلات پیدا کوي، ځکه ټوپک خو د لوبو شی نه ده. ټوپک خو څه پښتانه وایي، ټوپک خو داسې یو شی دی چې په لاس یې ورکړي هغه ورانۍ کوي، هغه مرګ پېښوي، درد پېښوي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی غلام نبی بیا وایي چې په کور کې باید هغه شیان وساتل شي چې د کور د غړو په روحیه مثبت اثر ولري. نوموړی په کور کې د وسلې په نه ساتلو تاکید کوي او زیاتوي،
په کور کې اسلحه ساتل ډیر خراب کار دی. زمونږ د اولادونو ذهنونه اسلحې سره هغه کی، مونږ باید خپل اولادونه په داسې یو هغه روحیه په تربیه کړو چې د اسلحې په مقابل کې اساسیت وکړي. نو دې په خاطر چې مونږ امنیتي قوا لرو، زمونږ امنیت او زمونږ د محیط امنیت امنیتي قوا چې پولیس لرو، امنیت لرو او د اردو لرو، زمونږ امنیت مونږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. ضرورت په حالت کې مونږ امنیتي قوا لرو، باید امنیتي قوا خپل هغه د مشکل امنیتي قوا سره شریک کړو. هغه امنیتي قوا چې په مونږ باندې کوم مشکل مطرح شي، هغه باید امنیتي قوا د منځ شي. مونږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. د کور کې اسلحه ساتل د اولادونو په ذهن باندې ډېر تاثیر کوي. اولاد مجبور کیږي چې غټ کیس اسلحه نه کار واخلي. مونږ باید اولادونه خپل داسې تربیه کړو د سلاب مقابل کې باید نفرت ولري، چې نور زموږ په ملک کې جاګو دلنه یو محبت وي، یو شفقت وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظر نه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نوم می اجی محمد شریف شریف ده، اصلی کونړ ولایت اوسیدونکی یم. پهلم په یشتې منه هې کې اوسېګم. یرا اصلاحه خو خانه ده، نزدکه چې دا څلوخ کال دی هواد کې ټول نه خالې چې دی اصلاحه او د دین امنه یو د دې د وجه اصلاحه را پیدا شوې دي. خدای دې ملک سولا من را ولي اصلاحه خند چکور کې وساتو، باید چکور کې قلم وساتو، خپل بچي او ځان ما د وطن مطلب در قلم د وجنه مخې ته وي سو مختلف شو.
نوم می خان ده، اصلی د زابل ولایت اوسیدون کم. اصلی ساتل خو من خپل ساتو، خو له مشکلات سره اوس مشکلات نه بیا اصلاح په کور کې ګټه نه لري څوک یې وساتي.
نوم می شفیع الله د کابل اوسیدون کم. فلم په ساپی کوټ کې اوسیږم. اصلی خو ضرر را رسي، اصلی ساتل ګټه نه لري بغیر د تاوان نه، باید په کور کې ونه ساتل شي.
ګرانه دوستانو، دا چې په کوم منظور په کورونو کې وسله وساتل شي، مسؤلینو د غیر قانوني وسلو پر راټولولو کې کوم اقدامات کړي، دا د تورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کورنیو چارو وزارت لویان طارق آریان څخه کړي. چا ورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغه کسان چې په نظام کې کار کوي، یعنی د دولت په نظامي برخه کې کار کوي، آیا دا حق لري چې خپلې وسلې خپل کورونو ته ځان سره ویسي؟
ښه، په نظام کې خو په مختلفو رینکونو او درجو یا رتبه هغه کسان چې کار کوي دا فرق لري چې ځینې سیاسیون ده، ځینې د مونږ جنرال صاحبان ده، او ځینې هغه لوړ پوړي چارواکي دي چې هغوی یو سهمیه لري د خپلې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې، چې محافظین هم ورته سهمیه ورکول شوی دی او تسلیحات او صلاح هم ورته ورکول شوی دی، چې د هغه په اساس کولای شي چې هغه خپلې ځان سره وساتي او خپل امنیت په خاطر.
اړین څه په دې وروسته یو کې د غیر قانوني وسلې هم ډیر شوې دي، او د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې څه کړی دي؟
موږ تاسو ته څلور کلورو کې یو جګړې تاریخ لرو چې خلک په دغه جریان کې ځان سره وسلې درلودلې، او موږ په تیر یو کال کې سلګونه وسلې راټول کړې دي. هغه کسان چې دغه وسلې ځان سره ګرځولې دي هغه هم په بند کې دي یا دوسی رسمي شوې دي، سارنوالي کې سپارل شوې دي. سارنوالي او اتیو قضایي ارګانونه هغه پر وړاندې خپل قانوني چلند کوي. دا تاریخ د جګړې موقع او مشکل ده چې تر اوسه هم ځینې کسان غیر مسؤول کسان دي چې ځان سره وسلې ګرځوي. که چیرې موږ متوجه شو، که چیرې موږ ته راپور موجود دي مونږ سره، مونږ د هغوی پر وړاندې کلک درېږو، او دا خو یو غیر قانوني کار ده او مونږ د هغوی پر وړاندې کلک چلند کوو.
پایندکس پلانونه لري د کورنۍ چار وزارت چې دغه وسلې لابس راکمه شي ځکه چې ډېر ستونزې جوړې کړې دي خصوصا کورنۍ ته دغه وسلې په کورنۍ کښته دي کورنۍ غړي دغه وسلو په استعمال باندې نه پوهېږي حتی د خپلو منځو کې مشکلات سره جوړوي ټولنې ته مشکلات جوړوي نو پر ټولولو کې د کورنۍ چار وزارت څه پلان لري
اول خو زمونږ خواهش د ټولو کورنۍ څخه دا ده چې هغوی سلا استفاده کړي یو د یو ضرورت په اساس کولای شي چې کورنۍ چار وزارت ته مراجعه وکړي مونږ د طرزالعمل په اساس ګورو چې هغوی آیا په دغه طرزالعمل کې شامل دی د قانون پر بنسټ مونږ کولای شو چې هغوی ته سلا ورکړو مونږ غواړو چې هر څوک چې سلا استفاده کړي د یو قانون او معیار په اساس یو مطابقت باید ولري او مونږ د هغه د قانون په مطابقت هغوی ته جواز ورکوو مونږ ډېر یو ښه تسهیلات برابر کړي دي د کورنیو چارو وزارت سیستمونو کې دغه پروسې ډېر یو ټولنې پروسه وو څوک چې غوښتل یو جواز واخلي د کار د سلا جواز واخلي تقریبا شل پنځه ویشت پروسې هغوی باید طی کوله چې اوس دغه ستونزې حل شوې ده مونږ هر څوک د قانون په اساس وغواړي سند واخلي د جواز د اصلاح واخلي په یو ورځ پنځه پروسې کوله چې طی کړي مونږ هغه تحصیلات هغوی ته برابره کړي دي خو د مونږ خواهش دا ده چې د مخکې له دې چې مونږ متوجه سو یو چاته غیر مسؤوله کولای شي چې مراجعه وکړي په یو مشروع ډول سره مونږ هغوی سره تفاهم کوو او هغوی ته جواز ورکوو
ډېر زیاته مننه کوو اریان صاحب کور ودان
خیر اوسئ مننه ژوندی
درنو دوستانو دا د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.